دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خان يم د افغانستان د مسالې په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذي تھامس ویسټ ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو په دوه کې له طالبانو سره د خبرو بلې مرحلې ته چمتووالی نیولی خو تاریخ یې مشخص نکړ شغری ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای د امریکا لپاره د افغانستان د بیا پخلاینې ځانګړي استاذي ټاکل شوی هغه اوس په ناټو کې د خپل متحدونو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی د امریکایي ډیپلوماټ د شنبې پر ورځ له خبريالانو سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په زیاتوالي او د القاعده په موجودیت ژور اندېښنه وشوه د ناټو له چارواکو سره د خبرو وروسته به شاغلي ویسټ پاکستان او هند ته سفرونه کوي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د داعش ډله شاید شپږ میاشتو او یو کال ترمنځ موده کې د افغانستان څخه د باندې د بریدونو ترسره کولو جوګسي او د القاعده ډله ممکن په دوو کلو کې دغه کار جوګسي د افغانستان د بیا پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذي ویل چې امریکا په کابل کې د خپل سفارت ته پرانستلو په اړه جدي فکر نه لري هغه ویل تر دې مخکې امریکا غواړي د طالبانو د مسولانه عمل شاهد ووسی ټاکل شوی چې هند در روانې چهارشنبې پر ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه یو غونډه راوبولي چې د پاکستان روسیې چین ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاوران وربلل شوي خو پاکستان وایي چې ګډون پکښې نه کوي په دا کانفرنس کې به د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه چارواکي ګډون کوي د طالبانو د اسلامي امارات مرستيال ویاند بلال کریمی سیمیز رسنیو ته په څرګندونو کې دغه سیغونډو د جوړدو هرکلی کړی خو په دې شرط چې دا غونډه د افغانانو سره د مرستو لپاره وي او په خبره پکې د افغانستان بانک د شاوخوا لس میلیارد ډالرو کنګلسي او پیسو د خلاصېدو ترڅنګ د طالبانو اسلامي امارات د رسمي پیژندلو ملاتړ وکړي په نیوی ډیلی کې د دې غونډې د مخه په ماسکاو او تهران کې هم افغانستان د وضعیت درځول لپاره غونډه جوړی شوې وي د امریکا د ملي امنیت مشاور جک سلمان وای چې متحده ایالاتونه په داسې یو دریس کې نه دي چې د افغانستان د خلکو سره د مرستو لپاره دی مستقیمن طالبانو ته پیسې ورکړي شغل سلمان د سینن سره په امریکا کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګلسو پیسو په اړه ویل ترڅو چې طالبان په خپل کړونو او په ځانګړي ډول د همشمول حکومت جوړدو په اړه خپل دریس کې بدلون نه راوړي امریکا به د طالبانو حکومت ته پیسې ورنکړي نموړ ول لدې سره سره بیا هم امریکا د امحال د افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو لوی مرسته کوونکې هیواد دی او وایي چې روان کل په ترڅ کې امریکا د غیر دولتي نړیوالو سازمانونو له لوري له افغانستان سره نږدې نیم میلیارد ډالرو مرسته کړې ده د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک په بشپړ اوربند سلاسي وي دي د رويټرز خبري اژانس د راپور له مخې چودري وویل چې له پاکستاني طالبانو سره د حکومت خبري د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روان دي شاغلی فواد چودري د ټلویزیون د لاري په یو بیان کې ویل چې پاکستاني طالبانو د بشپړ اوربند ژمنه کړې او د اوربند به تر هغه دوام کوي تر څو چې د هغه سره په خبرو کې پرمختګ کیږي د ویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبري د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوې دي تیر میاشت د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکیه ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلی وو چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوختي فواد چودري وای که د اوربند په ترڅ کې خبرو کې پرمختګ وسو نو د اوربند مده به وغځول سي کرملن د شنبې پر ورځ ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د مرکزی استخباراتو سیایي له مشر سره لیدل دي کرملن وای په دغه ملاقات کې چې 13 سوي شاغلي پوتین په سیمایزو شخړو او پاړیکو کې د کړکېش په تړاو باسونه کړی دي په ماسکاو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د سیایي مشر ویلیام برنز د ولسمشر جو بایدن په غوښتنه د دوه ورځو لپاره روسیې ته ورغلی وو چې د لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي سیایي 13 راپور ورکړ چې شاغلی برنز ماسکاو ته استول شوی چې روسیې ته د اوکرين په سرحد کې د سرتیرو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرداري ورکړي راپور وایي چې شاغلی برنز له روسي چارواکو سره تر ملاقات وروسته د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره هم په ټلیفون شغېدلې دي شاغلی برنز د 2015 څخه تر 2018 کال پورې په ماسکو کې د امریکا سفیر وو هغه داسې مال روسیې ته تللی چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچلې دي د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخامخ دي د دې ادارې اجرایی مشر ډیوډ بیسلی تازه افغانستان ته په سفر تللی او وایي چې په دې واد کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته مرسته برابروي د ادارې ویل دي چې په ټول نړۍ کې په 3 لوښتې بادونو کې شاوخوا 45 میلیونه کسان د کاتای سره مخامخ دي چې وازی 3 میلیونه په افغانستان کې دي. ملګرو ملتونو جګړه د اقلیم بدلون او د کووید 19 وبا په نړۍ کې د کاتای د ډیرو مهم عوامل بللي. په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اختصاصو کسانو شمیر 250 میلیونه کسانو ته پورته شوی او په ختیځ اروپا کې تر ټولو ډیر انسانان په دغه وایرس اخته شوی دي. تر وایرس خبری آژانس معلومات شي چې په تیرو درو میاشتو کې د کورونا وایرس پیشي د ورځې 6% تر اخته شوی، خو لا هم په هر درو میاشتو کې نشته لږه 50 میلیونه انسانان د کورونا په وایرس اخته کیږي. د روغتیا د برخې ځینې کارپوهان وایي چې د کورونا واکسین د دغو پیشو په کمولو او کنټرول کې مهم رول لوبولی دی. د کورونا وایرس لا هم د نړۍ په 55 هیوادونو کې په چټکۍ سره خپریږي چې روسیا، اوکراین او یونان یې په سر کې راځي. دغه وایرس تر اوسه پورې په ټول نړۍ کې د 50 میلیونو څخه زیات خلک مړه کړي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا شخ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپور راوخو چې ټاکل شوی هندوستان د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې هندوستان غواړي د طالبانو په اړه د روسیې، چین، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو د راتلونکو اقداماتو په باب ځان خبر کړي. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د زلو هیدیره سره د خبر لمخې ټاکل شوی د هندوستان حکومت د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې وخت طالبانو د رسیدو وروسته د افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره د روسیې او چین په ګډون د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه چې د هندوستان د ملي امنیت سلاکار حاجي دوال په بلنه جوړیږي، ورته د روسیې، چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکاران بلل شوي، خو پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو اسلامي امارت مرستیال وایي بلال کریمي سیمه ییزو رسنیو ته په څرګند دولو کې د دغه غونډو جوړېدو هرکلی کړی، خو په دې شرط چې دا غونډې د افغانستان سره د مرستو لپاره وي او پکې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شاوخوا $10 میلیارد ښکنګل شوو پیسو د خاصېدو تر څنګ د طالبانو اسلامي امارت هم پرېسپت پېژندلو ملاتړ وشي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دوی ډیلي دا غونډه وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته د افغانستان حالاتو په اړه د سیمې د هېوادو د راتلونکو اقداماتو په باب د نظریاتو د معلومولو او د پالیسۍ جوړولو لپاره بللې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې په دې ورته کې د رسمیت پیژندلو مسله پطرح نه ده، بلکې هندوستان غواړي چې د طالبانو په اړه د دغه هیوادو له دریځونو ځان خبر کړي.
یوازې تاجکستان، ازبکستان، چین، روسیه او البته خپل هند اشتراک کوي. دا یو معتدل مال جلسه ده، لکه چې په خاپ ایران کې هم دایر سو، په روسیه کې هم دایر سو. تصمیم د رسمي شناختن په باره کې هیڅ مطرح نشته. یوازې په خانه نصیحت کې طالبانو ته وایي چې تاسو حکومت یې مل شمول جوړ کړئ، حقوق بشر او د ښځو د تعلیم او تربیه قانون عیار کړئ، د ښځو لپاره، د انسانانو لپاره، د حقوق بشر لپاره. هم یو معتدل مال خبر دی، نور داسې نتیجه چې د افغانستان سرنوشت به درست وټاکل شي نتیجه یې نه لري. یو معتدل مال کانفرنس
سیاسي چارو بل کارپو بریالی د ستراتیژي چې د سات په سیمه کې سره هیواد دی چې په چیرو دولسیو کې افغانستان کې زیاته پانګونه کړي. خغلی د ستراتیژي چې د سات د افغانستان وضعیت په اړه اندېښنې لري. دی وی چې د سات په افغانستان او سیمه کې د اسلامي سرداریزو د خوځښتونو څخه هم ژور اندېښنې لري.
البته هندوستان در چندین موارد پریشان است.
خغلی د ستراتیژي البته چې د سات په سو برخه کې اندېښنې لري. مخ په زیاتې دوکې ډول د تروریستي ډلو د پالیتونو زیاتوالي څخه د دې سربېره چې تاریخ په اوږدو کې په نړیواله کچه پاکستان ته د سرداریزو ډلو د ملاتړ ګوته نیول کېږي، په دې غونډه کې د پاکستان حضور ډېر مهم و. خو پاکستان د خپلو ځلو دلایلو له مخې په دې غونډه کې د ګډون څخه ډډه وکړه. که په عمومي ډول ووایو چې دا غونډې افغانستان ته څه ګټه لري، نو نه یې لري. بریالی د ستراتیژي چې دا غونډې تر ډېره د ګډون کوونکو هېوادونو لپاره د پالیسیو په جوړولو کې برسې لپاره جوړېږي. د دې کې د غونډې د مخه په مسکو تیرال کې د افغانستان د وضعیت د ارزول لپاره ورته غونډې جوړې شوې. دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویس یو شمېر اروپایي او سیاسي هیوادو ته د یکشنبې په ورځ خپل سفر پیل کړی دی. توماس ویس د خپل دغه سفر د پیل وړاندې تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سره د خپل سفر په اړه خبرې کړې دي.
د امریکا غږ امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر منوریدونکو، د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځ واکۍ یعنی سوی تغذیې له زیاتېدو د مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوچنیانو خوارځواکي په یو جدي ستونزه د بدلېدو په حال کې ده. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي نړیوالو مرستندویو مؤسسو د دغه ستونزې سره د مبارزې په خاطر د دغه روغتون سره د خوراکي توکو او درملو مرستې زیاتې کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي.
سری میاشتې له بهره د شپږو میاشتو لپاره درمل راوړي، خو دغه بسنه نه کوي. د دوی دغه درمل یوازې د دریو یا څلورو میاشتو پورې دوام کوي. دا ځکه چې په خوارځواکۍ د اخته کوچنیانو شمیر دوه برابره کیږي.
سختې وچکالۍ د افغانانو اقتصاد ځپلی او د طالبانو لخوا د قدرت له ترلاسه کولو وروسته ډېر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه نه دي اخیستي. د میرویس روغتون یوه نرسه طیبه چې نه غواړي مخ ښکاره کړي وای د دې سره سره چې له ډېرو میاشتو راپدې خوا یې معاش نه دی اخیستی، خو د ناروغانو د زیات شمیر له امله اړ ده چې درې شفټه کار وکړي.
چې هغه مریض خراب سي بیا موږ وروسته ډاکټر ته خبر ورکوو. ډاکټر چې وګوري که مریض ضرورت وای سي او تکشته کوي که نه ضرورت دلته تداوی کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو پی او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداري ورکړی که بیړنۍ درملنه یو نشي په سخت خوارځواکۍ یخته یو میلیون افغان ماشومان خای خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو د امکاناتو د نشتون سره سره ډاکټران خپل کار ته د دوام ورکولو هوډ لري.
هغه ستاوت چې ډاکټران لري د افغانستان او ټوله زموږ شتاب تر اوسه پورې بدون د معاشه په رضاکارانه ډول باندې دا وسته دي په خپلو ټولو کلینیکو کې زموږ فعالیت لري. دواوی هم څنګه څه پیدا شولې او هغه څه چې زموږ سره وي زموږ روغتیایي فعالیتونه په دغه باندې هغسې ادامه لري لکه د پخوا په ډول باندې.
دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام ویلي چې په افغانستان کې به د روانې سوي کال تر پایه له 15 کلونو لاندې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته شي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د ګوزان واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې د 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. د جګړو له امله په تیرو درو کلونو کې تقریبا 3.3 میلیونه ماشومان د پولیو د واکسین کولو څخه محروم شوي وو. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو ادارې له 2013 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکولو ته وروسته له هغه چې طالبانو له دغه کمپاین سره موافقه وکړه چمتووالی نیسي.
د نومبر په اتمه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت په جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د څلورو پرله پسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین موخه دا ده چې د 15 کالو کم عمره ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د طالبانو لخوا د عامي روغتیا چارواکي په دې اندي چې دوی په یوازې ځان داسې دروند کار توان نه لري او د نړیوالو مرستې اړینې وبللې.
واکسینیشن اف آل چیلډرن لیس دین 5 ایئر اف ایج
په ټول هیواد کې له 15 کلونو څخه کم عمره ټولو ماشومانو ته واکسین ورکول لوی کار دی. یوازې د عام روغتیا وزارت لپاره دا امکان نه لري چې دا دنده په بریالیتوب سرته ورسوي. نو موږ د ټولو اړوندو څانګو ملاتړ ته اړتیا لرو.
سو وی نیډ the support of all line departments.
پتیرو دریو کلونو کې طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا تنظیم شوی واکسین ټیمونه د دوی تر واک لاندې افغانستان په ځینو برخو کې د کور په کور د کمپاینونو لتر سره کولو څخه منع کول. ظاهرا د دې شکل له امله چې دوی د حکومت یا لویدیز لپاره جاسوسان کېدای شي.
So this
د واکسین دغه کمپاین په ټول هیواد کې کور په کور شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو له 5 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته کیږي. موږ دا ډول کمپاینونه په هیواد کې ترسره کوو، خو په تیرو 3.5 کلونو کې موږ زیات شمېر ماشومانو ته ونه رسیدلو، ځکه چې دوی په هغو سیمو کې اوسېدل چې د طالبانو لخوا د کور په کور واکسین کول پکې بند وو.
ډاکټر حامد جعفری زیاتوی چې ټول نړۍ د ګزړن وایروس لمن ځوړې، یوازې پاکستان او افغانستان دوه وروستي هیوادونه دي چې لا پکې دا وایروس ژوندۍ دي.
پاکستان ان افغانستان
موږ په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ګزړن ډېری لږې پیښې لرو. په دواړو هیوادونو کې روان کال په جنوري کې د ګزړن یوازې یوه پیښه موندل شوې ده. دا کمپاین یو بې ساری فرصت دی. دواړه هیوادونه باید ګډ کار وکړي او باید په ګډه بریالي سي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له رامنځته کېدو وروسته اوس د طالبانو لخوا د شویو هوکړې له مخې داسې ښکاري چې دوی غواړي له نړیوالو ادارو سره همکاري وکړي، چېدونکو اقتصاد څخه د خلاصون لپاره نړیوالو مرستې دروازې ته پرانیزي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د کار په ځایونو کې د کووید 19 واکسین لازمي کېده لا اوس هم جنجالي دي. د بایدن اداره به په دې اونۍ کې د فدرالي محکمې هغه پریکړې ته جواب وایي چې لوی کمپنۍ دي د واکسینونو په اړه مقررات په موقتي ډول ودروي. میشل کون رپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
په امریکا کې د کار په ځایونو کې د کرونا د وبا د مخنیوي لپاره د واکسینونو لازمي کېده لا اوس هم د لانجون کم نه دي، خو د بایدن ادارې په پرله پسې توګه باندې ویلي دي چې دغه اقدامات اړین دي. په امریکا کې د کووډ د واکسینونو د کار ځای مقرراتو په ضد مبارزه روانه ده. ټاکل شوی چې سپیره ماڼۍ په دې اونۍ کې د محکمې حکم ته ځواب ووایي چې په موقتي ډول په هغو ځایونو کې چې د سلو نه زیات کارکوونکي لري پکې د فدرالي واکسین امر ودروي. ځینې ایالتونو سوداګریزې او مذهبي ډلې دعوه کوي چې د حکومت دغه امر غیر قانوني دی. د بایدن اداره بیا دا دلیل وړاندې کوي چې دغه یو ډیر ضروري اقدام دی. د امریکا جنرال جرا ویویک مورتی وایي چې
there are times where we recognize that our decisions have a broader effect.
دا سی وخت را رسیدلې چې موږ باید دا ومنو چې زموږ پریکړه زموږ په شاوخوا خلکو لوی اغیز لري. کووډ موږ ته د غره په یاد کړی دی. نو د کار په ځایونو کې دا ډول مقررات بنې اوازې ګټور وي، خو دا د وبا په وخت کې یو ضروری اقدام دی چې موږ ترې نه وژغورل شو. د بایدن اداره وایي چې دا د فدرالي حکومت مسولیت دی چې د کار په ځایونو کې د خوندیتوب اصول وټاکي، خو ځینې د کانګرس غړي وایي چې دا ډیر سخت اصول دي. د فلوریدا جمهوري غوښتونکي د کانګرس غړي ران جی سانیټا وایي
I don't think people want this decision yanked away from them. I don't think they want to allow a precedent.
زه فکر نه کوم چې خلک غواړي دا پریکړه په هغه وته پلې شي او دا هغه د مرزي نه پرته. زه فکر نه کوم چې فدرالي حکومت په زوره پچا ویکسین کولې شي. د یادونه وردا چې په امریکا کې هر ورځ خلک د واکسین کولو لپاره خپل لونه ثبتوي. د فدرالي مقررات چې د جنوري نه به عمل کیږي د ځینو خلکو په وینا آیا د مبارزه وردی او کنه. په داسې حال کې چې په امریکا کې په کووډ د نو اخته کې د شمیر خو اوس هم هر ورځ 10,000 خلک د کرونا په مرض باندې اخته کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د خراب هوا باوجود زیات شمیر کډوال د مدیترانه د بحیرې د مرکزی مسیر او ترکیه څخه د ایتالیا سواحلو ته په دوامدار توګه پر رسیدو دي. ډیر شمیر کډوال تنکی ځوانان دي چې هڅه کوي د ایتالیا لارې فرانسې ته ولاړ سي. همدارنګه یو شمیر کډوال د یونان د پایتخت آتن د کډوالو په یو کم کې د خوړو د کیفیت او د پناه غوښتنې په درخواستونو کې د ځان پر ضد لاریون کړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د تیرې هفتې د چهارشنبې په شپه د ایټالیا د ساحلي ګارد ژغورونکو د کډوالو لیوې کښتۍ څخه چې 200 کډوال یې لیږدول او د ایټالیا د کلبیرا د سیمې د کاسپانزارو د ښار سواحلو ته یې د رسېدو هڅه کوله او په سمندر کې د خرابې هوا له کبله بند پاتې وه، یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان وژغورل. لږ وړاندې په یوې بلې کښتۍ چې د افغانستان، ایران، سوریه، یمن، فلسطین، سریلانکا، اته اتیا کډوال یې لیږدول، د خرابې هوا له کبله په سمندر کې له مشکل سره مخ شوه. د کډوالو چیغې د سیمې اوسېدونکو واورېدې، پولیسو ته یې خبر ورکړ او هغوی یې ژغورلو ته ور ودانګل. په ورته وخت کې د ژغورنې یوه کښتۍ چې 800 کډوال لیږدوي په کوم بندر کې د لنګر اچولو په لټه کې ده چې خپل مسافر ښکته کړي. په دغو 800 کسانو کې 115 کسه تنکي ځوانان او ماشومان هم شامل دي. په ایتالیا کې د سیف د چلډرن د موسسې د ماشومانو د ساتنې د څانګې مسؤول وایي سږ کال ډېر تنکي ځوانان ایتالیا ته کډوال شوي دي.
il trend è in aumento
da ma shumano aw tankay zonan shmir che lakhpal walidain o prat safar kawi pa hago pana ghoxtun ko ke ziyad de che de mediterane la markazi masir saha italia aw europa ta razi aw da shmir o rastar bal ziyatigi da italia de corona char wazarat da taza arqam la makhi sakal de mediterane pa markazi masir bande 2800 ma shuman aw tanki zonan de italia junubi sarhat ta رسیدلې دي. د غشمیر تیر کال 4.5 کسانو چې ښکارا زیاتواله خایي.
د یوې جرمنی خیریه ټولنې لخوا کارول کیدونکې کښتۍ چې 400 کډوال لیږدوي، د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له لرګیو جوړې یوې بلې کښتۍ څخه یې 400 نور کسان هغه وخت پورته کړل چې دغه کښتۍ د مدیترانې په سمندر کې په ډوبېدو شوه. ایټالیا ته د وتلونکو کډوالو شمیر په 2021 کال کې د تیرو دوو کلونو په پرتله په بېساري ډول زیات شوی دی. دغه هیواد ته د وتلونکو کډوالو شمیر د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په کال کې 160,000 کسانو تر 180,000 کسانو پورې وو. ایټالیا ته ډېر کډوال د تونس او لیبیا څخه ورځي. همدارنګه د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د یونان په پایتخت آتن کې یو شمېر کډوالو د کډوالو له یو کمپ څخه بهر مظاهره وکړه. دوی د آتن د ښاروال د هغه پرېکړې پر ضد اعتراض کوو چې د کډوالو د دغه کمپ د تړلو او نورو کمپونو ته یې د دوی د لیږدولو په هکله کړې وه.
ښاروالۍ غواړي موږ له دې ځای څخه وباسي. موږ چیرته ولاړ شو؟ ماشومان دلته په دې ښار کې زده کړې کوي، خلک مو دلته کار کوي، دوی ولې موږ له دې ځایه باسي؟ چیرته ولاړ شو؟
د آتنز د خاروالی شورا پریکړه کړي چې کډوالو ته خراغلاست ووایي، له دولت څخه د مرستې غوښتنه کړي چې د خلک په نسبتا خو کمپونو کې د ښار په داخل کې ژوند وکړي. په ټولنیزو کورونو یا هوټلونو کې دا د خاروالی رسمي دریز دی، خو مشکل هغه وخت رامنځته کیږي چې خاروال په خپل سر د شورا له خوښي پرته د کمپونو بندول اعلانوي او د هغو خلکو ژوند له ستونزو سره مخامخ کیږي چې په دې ښار کې مدغم سوي دي او ماشومان یې ښوونځیو ته ځي.
په دې ډول مونږ د حیواناتو په شان نشي لري کولی، مونږ انسانان یو.
مظاهره کوونکو په کمپ کې د خوړو د کیفیت او پناه غوښتنې د درخواستونو په پروسس کولو کې د ځنډ پر ضد هم شعارونه ورکول.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. ایران او سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د یو لړ جنجالونو په باره کې مخالف وو، په دې تازه وخت کې په مستقیم خبرو کې ابوخ شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل فرحان آل سعود وویل ممکن لرو دوی به یو اساس برابر کړي چې د دغو دواړو خواوو ترمنځ د موضوعاتو غم به وخوري او موږ به زیر وباسو او کار به وکړو چې دغه موضوعات درک کړو. د نږدې ختیځ د چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت په دفتر کې د ایران او عراق لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جنیفر ګاویټو ویلې امریکا په دغه خبر سره خوشاله شوې ده. موږ هر هغه مستقیم خبرو ته هرکلی وو چې سر یې په سیمه کې سترې سولې او ثبات ته وځي. امریکا د سولې او ثبات د ګټو په نظر کې نیولو سره په وار وار خپل هیلې څرګندې کړې دي چې تهران به د امریکا او د نورو پی پنځه جمعیو هیوادونو سره خبرې بیا پیل کړي. د امریکا او ایران د بیا راستنېدو په باره کې چې د ایران د اتومي موافقې سره موافقت وکړي ګډ جامع کاري پلان چې جی سی پی او په شهرت لري په روان کال کې په ویانا کې شپږ ځلې خبرې شوې دي، مګر د جون له میاشتې نه راپه دېخوا په ټپه درېدلې دي او ایران لا تر اوسه د دغو خبرو د بیا پیل کېدو په نیټه موافقه نه ده کړې. په عین وخت کې د ایران په خلاف د امریکا بندیزونه چې د اتومي پروګرام پورې مربوط دي په خپل ځای دي او ایران د جی سی پی او ال حدودونه په اخوا خپل اتومي پروګرام په پوره اندازه پراخه کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په تازه وخت کې مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې وویل چې په ویانا کې امریکا د اروپایي انډیوالانو سره د چین سره روسي سره په دغو خبرو کې څرګنده کړه موږ په بشپړ توګه چمتو یو چې د جی سی پی او سره موافقې ته بیرته راوګرځو چې که ایران دې ته تیار وي چې عین څه وکړي او تر دې نیټې پورې ایران داسې نښې نښانې نه دي څرګندې کړي چې غواړي دغه کار وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې توپ د دوی په لوبغاړي کې دی مګر نه د اوږدې مودې لپاره. ستونزه چې موږ ورسره مخامخ یو علت هغه کار دی چې ایران جی سی پی او ان په سرغړونه کې د خپل پروګرام په باره کې کوي. نور عصري سنترفیجونه وریشي اضافه کوي له شلو نه یا حتی د شپېتو په ستو پورې د غني یورانیمو ذخیرې جوړوي. مازې یو وخت به د جی سی پی او شرایطو ته راوګرځي دا به کافي نه وي چې د موافقې ګټې لاسته راوړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې امریکا په دې عقیده ده چې ډیپلوماسي له ټولو نه ښه لاره ده. د دې ډاډ ورکوي چې ایران به هیڅکله د اتومي وسلو پروګرام سر ته ونه رسوي مګر د الوتکې د ځغاستې یوه محدوده لار ده او دغه رنوی لنډه کېږي. زمونږ هیله او توقع دا ده چې زمونږ ټول انډیوال هیوادونه به ایران دې ته راولي چې په چټکه توګه بیرته راوګرځي او وویني که موږ لا تر اوسه جی سی پی او ته بیرته راستنېدای شو. درنو اورېدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اورئ.